द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
تړي مشه خضر منو اوریدونکو او خره خاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډي سي د سټوډیو څخه اوري نن د جمعې ورځ کال 2018 اپریل د میاشتې 14 نیټه ده وښوې دی په پاکستان کې د سهارت نیمې افغانستان کې اته او دلته په واشنگټن ډي سي کې د پنځشنبې یا زیارت د شپې 14 بجې دي زه مستا سو قربانه لومړی هم تاسو پام را ګرځوم د دې خبرونو سرټو کوته امریکایی ځواکونو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې داعش پر ضد د نیوکلیایي بم نه وروسته تر ټولو لوی بم غورځولی دی او په واشنگټن کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی داعش خلاف د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په بشپړه توګه حمایت کوي اخوا په افغانستان کې د سولې په تړاو نن د جمعې په ورځ د روس په کوربتو په ماسکو کې غونډه کیدونکې ده په افغانستان کې د روس په نیت د شک له کبله امریکې په غونډه کې د ګډون څخه انکار کړی دی بلې لوري ته د سوریې ولسمشر بشر الاسد دا رپورټونه رد کړي دي چې د شام حکومتي ځواکونو د اپریل د 4 نیټې د کیمیاوي وسلو په حمله کې ککړ وو بشر الاسد ویلي دي غربي نړۍ او امریکا د کیمیاوي وسلو دغه پیښه په شام د حملې د جواز په توګه استعمالوي سرټی کې تاسو واوریدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو لخوا د داعش ډلې پر ضد د نیوکلیایي بم نه وروسته دویم لوی بم کارول شوی دی چې 10,000 کیلو ګرامه وزن لري د مرګ ژوبلې په هکله لا کوم راپورونه نه دي خپاره شوي د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ویلي دي د امریکایي ځواکونو لخوا دوی سره د بمي برید په تړاو کوم پلان نه وی شوی و اچین ولسوالۍ د پاکستان سره په پوله پرته ده او د داعش وسلوالې ډلې یو قوي مرکز بلل کیږي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي بمي برید د هغه په رضایت او تایید ترسره شوی هغه زیاته کړې چې دا برید د شمالي کوریا لپاره هم یو لوی پیغام لري بلې خوا د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې قهرجنو زده کوونکو خپل یو ملګری مشال خان چې نومېده د مذهب د سپکاوي په تور په وهلو او ټکولو وژلی دی عیني شاهدانو ویلي دي ډیوه ته ترلاسه شوي ویډیو او فلمونه هم ښایي چې په وژل شوي زده کوونکي باندې د پوهنتون په ودانۍ کې دننه تشدد ترسره شوی دی د پوهنتون چارواکو ویلي په حمله کې درې تنو سره سخت تشدد شوی چې پکې مشال خان خپل ژوند له لاسه ورکړی ریپورټونه وایي وژل شوی تن د ثوابۍ د ضدیې د سیمې اوسیدونکی و او په عبدالولي خان پوهنتون یونیورسټۍ کې د ژورنالیزم د څانګې زده کړې ترلاسه کولې بلې خوا ټاکل شوی چې نن به د روسیې په سرخار ماسکو کې د افغانستان د سولې امنیت او جوړجاړۍ په تړاو د روسیې په مشرۍ څو اړخیزه غونډه ترسره شي په دې غونډې کې به د افغانستان پاکستان ایران چین او هند په ګډون 10 هیوادونه برخه واخلي د پنځشنبې په ورځ د طالبانو ډلې په غونډه کې د برخې اخیستو څخه په کلکه ردونه کړې ده په دې غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته هم بلنه ورکول شوې وه خو د امریکا حکومت ویلي دوی د غونډې اصلي هدف او اجنډا څخه نه دي خبر نو ځکه به ګډون نه کوي اخوا د سوریې ولسمشر بشر الاسد د تیرې اونۍ خونړۍ برید د دوی پر حکومت تورونه بللي دي کوم چې د کیمیایي وسلو په ذریعه د ادلیب ښار په شیخون خان شیخون ښار کې ترسره شوی وو او شاوخوا 100 تنه پکې وژل شوي وو خو څېړونکي دا وایي حمله د روسیې او سوریې د ځواکونو لخوا په ګډه ترسره شوې ده او د دې پیښې باندې په نړیواله کچه غبرګون ښودلی شوی دی ښاغلي اسد ویلي دا پیښه د دروغو پر بنسټ امریکا د خپل برید د قانوني جواز ترلاسه کولو لپاره جوړه کړې ده
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
را منو خضر منو بیتون کو تاسو د دی و رادیو سهرنی خبری خبرونه تا خواګه ساو تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو رازو د محل د راپورونو ولورې ته چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو لخوا د دایجدلی پر ضد یو لوی عملیات ترسره شوی دی چې پکې د نیوکلیایي بم نه وروسته دویم لوی بم کارول شوی دی. په دې هکله نور څه تفصیلات دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار زاهد خټک په خپل راپور کې.
زیارت پورس د افغانستان ننګرهار ولایت اچین سیمه کې امریکا جنگی جازونو د امریکا فوج تر ټولو غټ بم د داعش په هدفونو کارولې. د دغه بم وزن 10,000 کیلوګرامه دی او ورته د بمونو مور ویل کیږي. د بمونو مور یا مدر آف آل بومز نومې دغه نوم د اصل نوم میسیو آرډیننس ایر بلاسټ د لومړو ټکو نه جوړ کړی شوی دی. ننګرهار کې کارل شوی دغه بم له وجې د کوم مرګ جوبلې راپورونه نه دي راغلي. دی میسیو آرډیننس ایر بلاسټ نومې دغه بمونه نږدې 10 کاله وړاندې جوړ شوي او دین وړاندې جنگ په میدان کې نه دي استعمال شوي. د ننګرهار والی عطا الله خوګیانی وایس آف امریکا ته ویلي ځایي چارواکو ته د دغه بم معلومات وړاندې نه ورکړی شوي. واشنگټن کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي د داعش وسلوالو پر ضد د فوج حملو ته د ده پورا حمایت ترلاسه دی. د دې برید اصل مقصد څه و؟ د دې سوال پوره جواب ورکولو نه صدر ټرمپ ډډه کړي خو دا اشاره یې ضرور ورکړه دا شمالي کوریا لپاره یو طاقتور پیغام کیدی شي. د چا په حق لا ګنګوسی دي چې د بل میزایل ازماینه زر کون کی ده. زیارت پورا صدر ټرمپ وایټ هاوس کې خبریالانو ته ویلي خبر نه دی چې دا شمالي کوریا لپاره پیغام دی او کنه، خو وايي شمالي کوریا یو مسله ضرور ده او د دغه مسلې به بندوبست کوي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون ویلي جی بی یو 3 نومې بم چې د دې بم پخوانی نوم دی د پاکستان پولیس سره نږدې ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې غورځول شوی. د پینټاګون ویاند ایڈم سٹمپ ویلی جنگی صورتحال کے دا د دے بم لمڑے استعمال وو. زیارت پورس د افغانستان اولس مشر اشرف غنی دفتر لخوا یو ٹویٹ پیغام کے ویلے شوی د دغه هوائی برید مقصد د افغان ملی فوج او امریکایی ځواکونو مرسته کول وو او دا چې افغان امریکایی ځواکونو ته خطر کم کړي. ٹویٹ پیغام زیاتوي دغه حمله کې د عام خلکو مرګ جوبله بچ کولو لپاره احتیاطي ګامونه اغستل شوی وو. دین وړاندې د امریکا صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس ویان شان سپایسر خبرارانو ته ویلي د داعش دغه مرکز پر ضد کاروایی ضروری وه ځکه چې امریکا اتحادیان باید دغه ډلې ته د عملیاتو ځای پرې نږدي او موږ هم دغه شان کوو. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال جان نیکلسن ویلي افغانستان کې داعش وسلوالو د سرنګونو او ځمکې لاندې پټو ځایونو استعمال زیات کړی. دی وایي دغه شان خنډانو لرې کولو لپاره دا یوه قوي وسله ده. د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی په ننګرهار کې د امریکا د لوی بم په کلکه غندنه کړې. هغه ویلي دا د ترهګرۍ خلاف جنگ نه دی بلکې بېرحمه توګه د افغانستان خاوره په ناجایزه توګه د جدید وسلې د ازموینې لپاره استعمالیږي. هغه ویلي افغانانو ته پکار ده چې د امریکا د دغه تګلارې مخه ونیسي. د ټرمپ ویلي افغانستان کې هوایی حمله یو کامیابی ده او زیاتوي دوی په خپل فوج ویاړ دي.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د جی و راجو خبری خبرونه ته غوږیږئ. خضر منوریدونکو د محل زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې څنګه متاسته او وړاندې هم ویل چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د امریکا لخوا لوی بمی برید شوی دی د داعش وسلوالې ډلې پر ضد او دا په داسې حال رامخته کیږي چې نن به د روسیې په سرخار ماسکو کې د افغانستان د سولې، امنیت او جوړجاړۍ په تړاو د روسیې په مشرۍ یوه غونډه ترسره شي، په کومې غونډې کې چې به 10 هیوادونه ګډون ولري، خو امریکې په دغې غونډې کې د ګډون اخیستلو څخه انکار کړی دی. نور تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار نوشروان قلندر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
نن په ماسکو کې د افغانستان امنیت او کامی جوړ جاړي په اړه کیدون کې غونډه کې روس د منځنۍ آسیایي هیوادونو په شمول افغانستان، پاکستان، چین، ایران او هند ته هم بلنه ورکړې ده. دغه غونډه کې امریکا ته هم بلنه ورکړې شوې وه، خو امریکا پکې د ګډون کولو نه په دې علت انکار کړی چې وایي نه خو یې د غونډې وړاندې د ایجنډې نه خبر کړی دی او نه د دوی ژمنې څرګندې دي. امریکایي چارواکي د افغانستان امن په نوم سفارتي هلو ځلو ته د شک په نظر هم ګوري او په ماسکو یې طالبانو ته د وسلو ورکولو تور لګولی دی. د مارچ په میاشت کې د کانګرس د عسکري چارو کمیټې ته د امریکې د مرکزي کمان مشر جنرال جوزف ووټل ویلي وو د ده په خیال ماسکو افغان طالبانو ته د وسلو په شکل کې مرستې ورکوي. د زیاته کړې وه چې په دې عقیده دی چې روس په نړۍ کې خپل اثر زیاتول غواړي او دغه هڅې په افغانستان کې هم کوي. خو څو ورځې وړاندې کابل کې د ماسکو سفیر ویلي وو هیواد یې د افغانستان طالبانو سره څه رقم مرستې نه کوي. نن ماسکو کې د افغانستان په اړه کیدونکې دا درېیمه غونډه ده. د افغانستان حکومت صدارتي ویان شاه حسین مرتضوی د تیر اتوار په ورځ ویلي وو د نائب مرستیال خارجه وزیر په مشوره کې به یوه حکومتي ډله د ماسکو په غونډه کې ګډون کوي. روس د تیر کال دسمبر په میاشت کې په اولنۍ غونډه کې د افغانستان حکومت ته بلنه نه و ورکړې چې پرې مطبوعاتو او سماجي ویبپاڼو کې سخت شکونه شوي وو او څېړنکارانو ویلي وو د افغانستان د ګډون نه بغیر د داسې قسمه غونډو هیڅ فایده نشته. بلخوا د افغانستان د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی طالبان په ماسکو کې د کیدونکې غونډه برخه نه ده. د طالبانو ویان په یو بیان کې ویلي مونږ د ماسکو غونډې ته د افغانستان د امن بحالې خبرې اترې نشو ویلې. ذبیح الله مجاهد وایي په غونډه کې چې کوم هیوادونه برخه اخلي دوی سیاسي ایجنډا لري. په دې غونډه کې مونږ له ځان لپاره څه هم نه وینو. څېړنکاران وایي په شام کې د امریکا او روس یو بل ته مخامخ کېدو وروسته اوس په افغانستان کې دغه مخالفین یو بل ته مخامخ کیږي.
نو قدرمنو اوریدونکو د جی ورډیو خبری خبرونه دوام لري. تاسو د روسیې له طرفه چې به کوم کوربتوب کیږي د غونډې او هغه به هم د افغانستان د سولې په تړاو وي، دغه غونډه به نن ماسکو کې ترسره کیږي او د دې پایلې به څه وي؟ په دې باندې څېړونکي څه وایي چې آیا دا به کومې پایلې ولري د افغانستان لپاره؟ ولې امریکا په دې غونډه کې د ګډون څخه انکار کړی دی او ولې طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون څخه انکار کړی دی؟ دغه ټولې خبرې او څېړنې تاسو ته ارشد حسین خپل په راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه دفتر وای په دغه کانفرنس کې به د هیواد استازیتوب د خارجه چارو اډیشنل سیکرټری کوي. امریکا د افغانستان په بابل د دغه امن کانفرنس د راجوړولو پر شا د روس په مقصدونو هم شک لري او ځکه پکې ګډون نه کوي. د امریکې په غیر موجودګۍ کې کیدونکې دغه امن کانفرنس سپایلی لرلی شي. په دې حق له سینیر صحافي او په اسلام آباد کې د واشنگتن پوسټ خبریال شاق حسین وای د افغان شخړې یوازنی حل د خبرو د لارې ممکن دی او د امریکې ګډون پکې هم ضروری دی.
امریکی هو گډون زکه پکار دی چې امریکی هو د دې مسلې یو اهم اور مین فریق دی. تاسو کیا چی دا خبره بار بار کیږي د طالبانو طرف نه، یعنی د افغان طالبانو طرف نه، چې مونږ چې دې خبرې اترو داسې مرحله راغله نو مونږ دا خبرې اتر چې دا وکړو امریکی سره، زکه چې بغي امریکی ته بنیادی فریق په تور باندې ګوري نه چې هغه ته چې کوم افغان حکومت دی.
اخوا د نړیوال چارو سیړنکار خاغلی ډاکټر حسن عسکری وای په دغه کانفرنس کې کوم اخیری پریکړه نشي کېدی او د دې یوازنی مقصد د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي د پاره لارې چارې لټول دي.
میٹنگ میں تو یہ معاملے طے نہیں ہوں گے. اس میں اگر ان کی گفت و شنید ہو, آپس میں بات چیت ہو, تو یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ سمجھی جائے گی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس قسم کی بہت سی اور میٹنگز کرنی پڑیں گی.
ہوائی پیو ناست کے گرد معاملے نشی ہوارے دلے خود افغان دولت اور نورو گاونڈیانو ترمنز خبری کی گی نو دا بہم یو مثبت پرمختگ گنلشی اور دا سے نور غنڈ بہم قبول وی اور بیا کی دیشی چپکے امریکہ ہم ناستہ اکڑے. دا افغانستان دا امن پسر دا کانفرنس پہ یو دا سے وقت کی گی چی دا امریکی دا قومی سلامتی مشاور لیفٹیننٹ جنرل میک ماسٹر پہ روانہ ہفتہ کی دا افغانستان پاکستان او ہند سفر کوی. دان ورسپانہ دا سفارتی سرچینو دخلی لکی چی دا دغه سفر وړاندې دا پاکستان دا فوج سر لخکر پرون دا وزیر اعظم نواز شریف او اسلام آباد کی دا امریکی دا سفیر سر ہم لید کات کڑی دی. دا افغانستان دا امن پا بابل دا کانفرنس پا یو داسی وقت کی هم کی گی چی افغان طالبانو پا ملکی او نړیوال عسکرو خپل بریدونا تیز کڑی دی او امریکا هم دا غلط دا نورو زواکونو پا لیگلو غور کوی. ارشد حسین, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
ما خوب لیدلی, ما خوب لیدلی نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای,
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا, یا خو پتا کی ویجړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دان تکلکی حسینو د عوض خان خوب رختیا شي.
پختو وای, پختو لیکي, پختو لولي.
رادیو خبری خبرونه دوام لري او زو د محل یو بل سیمیز راپور ولوري ته چې د پاکستان پنده پوزي هډ کوارټرز کې د کور کمانډرانو یو غونډه تر سره شوې ده چې د امنیتي چارو سرشمیرونو او د هغه هندي جاسوس نیولو په سر خبري شوې دي, کوم چې په وروستیو کې د پاکستان حکومت لخوا نیول شوې دي. تاسو ته نور تفصیل په دې تړاو د دې غونډې په تړاو چې څه نور مهم داسې سیزنو باندې هلته خبرې اترې شوې دي ټول رابعه پیر د اسلام آباد څخه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې ISPR لاړخه جاری سوي بیان تر مخه د پنډي فوجي هډ کوارټر کې د کور کمانډرز غونډه وسوه. په دغه غونډه کې د بیان تر مخه پر قومي سلامتیا سرشمیرنې او په هیواد کې روان د فوجي عملیاتو سره سره د هندوستان د نیول سوي جاسوس کلپوشن یادیو په معامله هم خبرې وسوې او پریکړه وسوه چې د ریاست په ضد عملیاتو په اړه به څه سمجھوته نه کیږي. د پاکستان فوج د تیر کل په ورځ د جاسوسي په تور کې نیول سوي هندوستاني کلپوشن یادیو ته د پانسي سزا اورولې وه. د دې څخه وړاندې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا هم خبرې غونډې سره وینا کې وویل چې ګلبوشن یادیو په موقع د ثبوتونو سره نیول سوی دی. دوی که څه هم په نیپال کې بېدرکه سوي, د پاکستان د فوج پخواني کرنل حبیب ظاهر معامله د ګلبوشن یادیو سره د تړلو رپورټونه سخت رد کړو, خو وی ویل
وی کانټ رول اوټ انوالومنت اف هوستایل ایجنسیز ان هیز ډیسپیرنس.
د دوی په بیدرکۍ کې موږ د بهرني ایجنسیو پر کردار سترګې نه سو پټولې. دوی نیپال ته د نوکری ورکولو لپاره په دوکه کې بلل سوی وو. د پاکستان د دغه پخواني فوجي افسر بیدرکۍ په سوشل میډیا کې د جاسوسي په تور کې نیول سوی د هندستان د فوجي افسر کلپوشن یادیو سره تړل کیږي. او ویل کیږي چې حبیب ظاهر د هغه ډلې برخه وو چې کلپوشن یادیو یې نیولی وو. د فوج وینا ده چې کلپوشن یادیو یې تیر کال د مارچ په میاشت کې د بلوچستان د سیمې مشکل څخه نیولې و. دراده دغه ایجنټ ته نیولو وروسته د دوی ویډیو هم خبره کړې سوې وه چې پکې ګلبوشن یادیو دا خبره منلې وه چې کال 2013 کې د هندوستان استخباراتي ادارې راکې شامل کړې سوې وو. د نیولو په وخت دوی د هندوستان په بحري فوج کې افسر هم وو. ملګری ملتونه که څه هم د ګلبوشن یادیو د سزا په اړه د څه ویلو څخه ډډه کوي، خو د هندوستان له اړخه د دوی پر نیولو سخت ردی عمل مخې ته راغلی و. او هندوستان دا خبرداری هم ورکړی دی چې کچرې دوی د فانسي سزا عملي کړی سوا نو بدې نتیجې به ولري. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
رانو خدرمنو اویدونکو، تاسو د رابی پی څخه دغه راپور واورېدو، تفصیلات یې ستاسو سره شریک کړله. او اوس هم د خبرونې په دې ځای کې یو بل مهم سیمه ییز راپور لرو چې هغه غواړو تاسو ته وړاندې کړو، چې د پاکستان چپ لاسه سیاسي ګوندونه یا محافظه کاره درې داسې سیاسي ګوندونه دي چې هغوی اتحاد کړی دی چې د نورو سیاسي ګوندونو په وړاندې به خپل یو مترقي بیان وړاندې کوي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته حمید الله خپل په راپور کې وړاندې کوي.
د مزدور کسان پارټي، عوامي ورکر پارټي او نېشنل پارټي دغه درې ګوندیز اتحاد به د ټاکنو لپاره نه وي، بلکې مشران یې وایي چې په هیواد کې مترقي بیانیو ورکولو لپاره به وي. د مزدور کسان پارټي صدر افضل خاموش وایي
د ملک د غریب د استحصالولو لپاره همیشه لپاره مذهب، قوم پرستی او شین پاکستان او نور ډیر لوی نمونه استعمال شوی دی. او هغه جماعتونه بیا په یو نقطه باندې یو راځي، الاینزم کوي، مرجرم کوي، په کم کې چې د غریب تقسیمی او دلته کې د بد مرغه لفټ یعنی بای بازو یا غسلا جماعتونه چې کوم دی هغه تقسیم در تقسیم دی عمل نه تیرې ده. او دا د ټول پاکستان د هغه قوتونو د هغه روشن خیال فکر خلکو لپاره یو میسج موږ ورکو چې راځي نور په دغه جماعتونو کې چې پرونی یو بل پسې امامتای باندې مونږ ته کو او نن د غریب د تقسیم لپاره یو دی سپونتي خپل بیل کو د غریبانو خپل جماعت
دغه درې ګوندیز اتحاد ته پروګرسیو ډیموکراټیک فرنټ نوم ورکړل شوی دی. او د عوامي ورکر پارټۍ صوبایي صدر شاه خټک وایي دا ائتلاف د کوم سیاسي ګوند پر ضد نه دی، بلکې ولس دوست بیانیه په وړاندې بوتللو او د ولس د حق خبرو کولو لپاره دی.
دا الائنس د قوم د مفاد لپاره جوړ شو، دا صرف د الیکشن د مقصد لپاره نه دی، دا د چا په ضد هم نه دی، یعنی د سیاسي جماعتونو ګوندونو په ضد نه دی. البته دا هغه طبقې په ضد بالکل دی کومه طبقه چې عوام دشمنه ده. د اسټابلیشمنت خپل یو نریټیو وي، د مذهبي جماعتونو خپل یو نریټیو وي، پاپولر پالیټکس چې کومې پارټیانې کوي دا هغه خپل یو نریټیو وي. نو دا هغه په مقابل کې د لیفټ یا د مترقي قوتونو یا کزه دا وایم چې د انقلابي قوتونو دا هغه یو نریټیو شته، خو هغه نریټیو خلکو ته رسول دا هغه لپاره د دې اتحاد ضرورتو
دی. ویل د بورژوا یا روایتي سیاسي پارټو او دا هغه سره سره د جاګیردار طبقې تړلي مفادات دغه سیاسي پارټي مدام په یووالي راولي، خو مترقي ګوندونو او فعالانو کې مدام غلط فهمي او شکونه کرل شوي دي او اوس د اتفاق وخت راغلی دی. د مزدور کسان پارټي یو بل مشر ادریس خټک وایي
د بایم بازو ته یک یاد عوامو نریټیو ولی حکم دې دونه کمزورې پاتې نفاق پیدا کول نه زیات حکم نه نو شکوک او شبهات پیدا کړی. شکوک او شبهات کتنن دې مترقي سړي سره کینی نو هغه بل مترقي پسې حکم نه نو کنزل کړي چې دې موو په نتیجه کې با ضرور حکم دې نو د خلکو په مخ منځ کې انډرستانډینګ پیدا شي، یو بل خبره به په جنې.
مزدور کسان پارټي د کال 1975 را په دې خوا په هیواد کې د کمیونست پارټۍ د بندیز وروسته فعال ده او دا پارٹی د خواریکو د پاره आवाज پورته کوي. عوامي ورکر پارٹی درې کال وروسته د هغه یو شمیر ګوندونو نه جوړ شو چې په هیواد کې به د خواریکو مزدورانو او کسانانو د پاره کار کاوه. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
او د خبرونه په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوم یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
د شام او د عراق کومې سیمې چې دا وخت د اسلامي مملکت یا د ISIL د تنظیم په ولقه کې دي، دغلته ISIL په جنکو او خزو سخت ظلمونه راټیټ کړي دي. ISIL چې کله هم چرته سره علاقې قبضه کړي، اغلته د زنانو د پاره سخت قوانین نافذ کړي. د دې قوانینو تر مخې زنانه د یو نارینه خپلوان نه بغیر د کوره نشیوته، او چې د کوره اوزی نو سر نه تر خپو پورې به توره بورقه کې پټوي او لاسونو ته به دستانی اچولی وي. د عراق او د شام په زنانو د دې قوانینو د نفاذ د یقیني کولو د پاره زنانه ملیشا القنسا بریګیډ جوړ کړی شوی دی، خو د دې باوجود زنانه په یک طرفه ډول قتل کړی شوی دی. دوی یا خو د ګولۍ په وشتو یا په دوی د الون بلون تیرولو یا د سنگساره په ذریعه وجلې شوی دی. د خزو او د ماشومانو او په تیره تیره د کمشمیره فرقو د خزو او د ماشومانو اره ورځ د تختولو ویروي. په حقیقت کې تیرو دوه میاشتو کې د یو نیمو زرو نه تر څلور زرو پورې خزی او ماشومان تختولې شوي دي. د ځینو خو پکې عمرونه صرف دولس کاله دي. د زنانو په بابله د امریکې ازادي سفیرې کیتراین رسل خپل یو اوسنی ادارتي مضمون کې لیکلي دي چې په قید کې د ساتلو په دوران کې دې زنانو او ماشومانو باندې سخت تشدد شوی دی، عزتونه اخیستې شوی دي، یا د ISIL جنګیالو ته ناویانې کړی شوی دي، یا جنسي غلامانې ساتلې شوی دي. ډیرو پکې د بیزتۍ د داغ نه د ځان بچ ساتلو د پاره ځانونه وجلی دي. ډیری زنانه د خپلو بچو د وهلو ټکولو د منظر په کتو مجبوره کړی شوي دي چې دا شاندوی اسلام قبلولو ته تیار شي. ځینې خو پکې په خاموشۍ سره وجلې شوي دي. په سوونو خزی او جینکۍ عراق نه په شام کې د ISIL کیمپونو ته ننوستې شوي دي او بیا چا آواز نه دی اورېدلې. کمی کسانی چې د ISIL د پنجونه راخلاصي شوی دی، د دوی وینا ده چې زنانه او ته اکی دا یو لار پاتې ده چې اسلام قبول کی. د اسلام د قبولیت نه پس دوی اسلامي جنگیالو ته د دوی د ناویانو په توګه په دوی قیمتن خرڅولې شي، او چې کمی اسلام قبول نکی د دوی هر ورځ عزتونه اخیستې کیږي ان چې مړی شي. سفیر رسل خپل مضمون کې نور لیکلی دی، خزو او جنکو سره غیر انساني سلوک د ISIL د ترهګر مهم مرکزی نقطه ده چې تر مخه دوی ګوندی ویجاړی د خپل جنگیالو زړونه ساتي او خپل هوس پوره کوي. کم اتحاد چې د ISIL خلاف جنگ ته لاس اچولې دی، دا د لازمون د دوی د دیناولي عمل خلاف هم جنگ وکړي. سفیر کیتراین د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي، ارکل چې مونږ د دې خلکو د بدو خلاف د عراق حکومت سره د ادریدو د پاره یو بین الاقوامی اتحاد جوړ کړی دی، نو مونږ له د ISIL لخوا خزو او جنکو سره د دې بوګنون کې سلوک خلاف جنگ لا د هر سن زیات اهمیت ورکول پکار دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انزوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
د درمنو اوریدونکو تاسو د ډیوه رادیو سهارنی خبری خبرونه هم واوریدله او په څو شیبو کې به دا خبرونه پای ته رسید. د دې خبرونې وروسته په همدې سپو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونې او واوري کوم چې به په څو شیبو کې پیلېږي. د دې خبرونې قربانه ومه زمانه سر شهید او زما سره پروډیوسر و زموږ همکار زاهد خټک او د دې تر څنګ انجینرانو څخه هم مننه کوو او تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه کوو. ښه وخت تاسو ته غواړو او په لویه لامه سپارو.